احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو همده دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځګړی توپ پرون پیل شو. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک کلسوالی باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ، ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بل لور ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبان او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سږ کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمېر ښکته شوی دی. فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنجشنبې په ورځ وویل د 2023 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 1.2 میلیونه ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هېوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلي ګراندي زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سږ کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هېواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کېږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراندي دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو 2 اونیو کې پای ته رسېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کېږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غوښتنو څخه دا ده چې د روسیې د تیلو سوداګري باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 شمه خبریالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبي د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماتې ورکړې ده. له ایران سره یې پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې مو په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستاني پلاوي لغونډه خبرو. د سیاسي چارو کتونکی عالم خان احمدزی وای
افغانستان د حکومت د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج ده چې هغه بیا بیر حکومت بیا لږ پیچیده شي دا مسله.
شغل احمدزی ته دا خبرې پیچلې ښکاري. د ده د څرګندونو جزئیات هم لرو. طالبان پاکستان تورنوي چې په سپین بولدک کې برید کړی.
پاکستانی لوری یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست.
بل لور ته په خیبر دره کې یو شمېر موټروانان د پاکستان پر حکومت ژغ کوي.
د سیاست او تجارت دی باید جدا کی.
موږ سیمټ را بار کړی دی کابل ته روان یو، ولاړ لار بند نه
دا به هم واوري.
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرزی کرخې پورې منظور هیڅ درغل دی. د دې سړک ټول مقداره چې دی هغه 6.5 کیلومتره دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت وای په داسې حال کې چې د اوربند په دوام هوخره شوې وه پاکستان یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالي برید کړی او اوربند نقص کړی دی. په کندهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې چې د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی، څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې او د دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول شوی او مسؤلانه ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن جمعه د نومبر په اوومه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني ځواکونو له لورې د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ برید شوی او هغه اوربند چې په تیرو مذاکراتو کې پرې هوکړه شوی وه نقض شوی دی. په یادې ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حقمل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی چې پکې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پاکستاني لوري یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست. پر ولسي وګړو باندې بېرحمانه اوانونه غټې مرمۍ راغورځولې چې څلور نفر ملکي هېوادوال شهیدان لرو، څلور پنځو پورې زخمیان لرو.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ځواکونو لا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم غبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې په تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ د اوربند غځېدو او د تجاوز په نه کېدو هم هوکړه شوې وه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان په سیمه کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
لومړی ډزې خو په څلور بجې باندې شروع شوې، سپکې ولسلې وې، له مور څخه یو دوبۍ راکټونه راغلو. یو د چولکې د چینایي مارکېټ کې د سپامین ورته وایي چینایي سامان پکې، بل زعفراني په مازې سره ولګېدو، بل بازار کې په درې ځای نور راکټونه ولګېدل. هغې خورا له پاکستان خلکو کې ډېره سخته ویره خوره ده.
د چې طالبانو او د پاکستان حکومت پلاویو د اکتوبر په 13 نیټه د قطر په منځګړیتوب دوه کیلومټري پړاو خبرو کې پوربند هوکړه کړې و او د اکتوبر له 15 متر دیشمې په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو کې د دغه اوربند په دوام او دریم پړاو خبرو تر سره کېدو توافق وشو. د اوربند ماتېدو د غراپونو په داسې حال کې خبرېږي چې ټاکل شوی نن جمعه د نومبر وامه په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ دریم پړاو خبرې دوام وکړي او د اړتیا په صورت کې ښایي وغځېږي. د خبرو دریم پړاو پرون د نومبر 6 پیل شوی. د طالبانو حکومت د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دری چارو مرستیا رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دی چې مشري یې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق کوي. د پاکستان د پلاوي مشري هم د هغه هیواد استخباراتو مشر عاصم ملک کوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص او بالد غچ اخیستنې لپاره یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول.
په استانبول کې د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. دا خبرې به څرنګه شي؟ په امریکا کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی څخه به واورو چې څه اټکل کوي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې ستونزې او مشکلات شته، ځکه چې کله چې مرجع دوی او بیا درېمه مرجع سره ګډه شي نو زما هدف افغانستان ته حکومت د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج ده چې هغه بیا بیر حکومت نو بیا لږ پیچیده شي دا مسله. نو هلته لکه اسحاق ډار چې پرون خبرې وکړې چې یار ما خو کابل ته تللی وم او ډېر مافقي مې سره وکړې، ډېرو شیانو باندې مافقي وشوې افغانستان سره، اما چې دلته راغلم ما بیا سیستم ماته اجازه تر نه کړه. نو سیستم نه هدف دې همدا فوج ده. نو هلته دوی دغه کوم چې هغه منتخب حکومت چې دوی ورته وایي دا حکومت دومره واک اختیار نه لري، واک اختیار زیات فوج سره ده او فوج بیا دومره زیات په دغه بشري او په اقتصادي مسائلو په دې همسایه توب او ګاونډي توب او دا دي روابط دو دو ملکونو په منځ کې او د خلکو په منځ کې دوی چې بیا دومره زیات توجه نه کوي. دوی خپل هغه نظامي لاسته راوړنو ته، یعنی نظامي چې کوم ټارګیټ هدف لري، هغو ته زیات فکر کوي. نو زه فکر کوم چې پیچیده به وي او څومره زر به حل نه شي، خو بیا هم امید ده چې حل به شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم او فوج هم په دې پوهېږي چې دوی اقتصاد خراب ده او دوی دا جنگ نه شي شروع کولی. که شروع کړي دا جنگ اوږدېږي، بیا دوی ته مشکل وي د دغو مصارف پوره کول.
تاسو هم امید ښکاره کړو او هم مو په ورته وخت کې وویل چې پوځان ممکن د پاکستان پوځان د خنډ سبب شي، لیکن منځګړو ته ګورو او که چېرته دغه ستاسو خبره ومنو سه پوز بل قدرت ته په پاکستان کې د حکومت ترڅنګ، نو پوزان خو له قطر او ترکیه سره ډیر نږدې روابط لري او منځګړي ټوب ترکیه او قطر کوي، فکر نه کوي چې هغوی به هم پاکستان او هم به طالبان مجبور کړي چې روغه جوړه وکړي؟
زه دا خبره خو څه حد پورې صحیح ده، خو بیا هم هغه خبره هم دا ده چې کله بیا دوت مرجی شي په یو ملک نه چې یو هغه حکومت ته او بل فوج ده، بیا دوی په منځ کې د تصمیم نیول او یو مشترک تصمیم ته رسېدل لږ وخت غواړي. نو که مطلب دا هلته څو موافقې هم شي بېرته به چې لاړ شي، بیا به هماغه مشکل وي چې فوجیان به یو شی وایي او هغه به بل شی وایي، دا حکومت به بل شی وایي د پاکستان.
لیکن دلته خو د پاکستان د پلاوي مشي په خپل یو پوځي جنرال کوي، عاصم ملک ته استخبارات هم مشر، نو واخ خود ده په لاس کې دی چې د خبرو ته ناست دی او خبرې مختوري.
او دا خبره صحیح ده، خو دلته دی واخ چې دا نظامی واخ دا او دا خبرې جری سیاسي دي. نو سیاسي چې دی بیا خو دغه سیاسي حکومت کوم ده چې سبا شریف مشر ده، دا بیرته حکومت ته راځي چې هغه په دې کې تصمیم ونیسي. نو بیا هم هماغه د دوی منځ کې جوړېدل په دې خبره باندې یو څه دا مسله هغه کوي، مغلقه کوي، پیچیده کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي چې نن دوی په دې خبرو کې موافقې ته ونه رسي سره، لیکن داسې راپورونه دي چې ممکن دا مذاکرات تمدید شي د بلې ورځې لپاره هم، لیکن څه اټکل کوي چې کله به دواړه لوري موافقې ته سره ورسي؟
زه فکر کوم چې وخت به ونیسي،
ځکه
په دې دور کې دوی هیڅ موافقې ته ونه رسېږي، یا په جزئیاتو کې بعضې مسایلو په جزئیاتو کې بعضې مسایلو کې ورسېږي، خو نهایي موافقې ته فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې ورسېږي. کېدای شي دا مذاکرات دوام پیدا کړي، نور پړاوونه هم ولري.
نور باندې به څرنګه شي؟
او اوربان خو فکر نه کوم چې مات شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم نه غواړي او پاکستان امرایم نه غواړي، او خود هغه هندوستان سره په لاس ګرېوان ده. نو نه غواړي چې دومره غټ ریسک واخلي چې خو نه هندوستان سره لاس ګرېوان دي، بل خپله داخلي فشار د حکومت باندې او بل دا د اقتصادي فشار د حکومت باندې او بل خواته مطلب هم نه غواړي د پاکستان سیاسون چې افغانستان سره په یو راښکیل شي. فکر کوم چې دا جنگ بندي هغه به دوام پیدا کړي او دا به تمدید شي.
احمد صاحب، که همداسې وي، نو پرون د خبرو په لومړۍ ورځ باندې په سپین بولدک کې نشته وسوه، که څه هم د لنډ وخت لپاره وه، لیکن دواړو لوریو کابل او اسلام آباد یو بل تورن کړل چې لومړی ډزې دوی کړي دي، نو هلته خبرو ته سره کښېني او هلته بیا په سپین بولدک کې جګړه سره کوي، نو فکر نه کوي چې حالات یو ډول ډېر نازک ښکاري؟
فکر کوم چې نازک خو ده، ځکه چې مطلب دا تقریبا په اکتوبر کې 15 نه کم دا زموږ په منځ کې د افغانستان او پاکستان په منځ کې جنگ پیښ شو، او اوس هم هماغه ترنګلتیا شته او تر اوسه هغه ترنګلتیا نه ده کېناستلې. خو بیا هم زموږ په حیث استاد همدا هغه کومه چې دواړه هېوادونو په منځ کې سوله بهتره ده، ځکه چې الله تعالی موږ ته دا خوښ کړی چې سوله ښه ده، او دا پر هغه ورونه او همسایه هېوادونه دي. باید مشران او حکومت کې چې کوم مشران دي د افغانستان خوا ته د پاکستان خوا ته، ټول د خپلو ستونزو مشکلاتو وګوري چې د افغانستان خلک هم ډېر غریب خلک دي، ډېر غربت ته، او پاکستان خو بیخي وس غربت نور هم زیات شوی ده، قیمتي په حتی رسېدلې ده. او که چېرې دا جنګ دوام وکړي، نو د دواړو هېوادونو په خلکو په نخبه یي او همداسې دواړه هېوادونو اقتصاد په نخبي او د دواړو حکومتونو اعتماد او کوم چې کچه موجوده ده یو څه حده پورې د خلکو په منځ کې اعتبار دغه هم راکم شي.
احمدزه صاحب مننه، کور ودان.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د مشرانو کوربه دی، د سوداګرۍ، ډیپلوماتیکو اړیکو او منرالونو په برخه کې د یو لړ تړونونو خبر ورکړ. د قزاقستان او امریکا چارواکو د نومبر په شپږمه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د تنګسټن په نوم د یو نادر فلز د زیرمو د استخراج په برخه کې د همکارۍ موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې به د امریکا شرکت کوکاس کپیټل ګروپ د قزاقستان د دولتي قانونو او شرکت سره یو ځای په دې پروژه کې 70% ونډه واخلي او اټکل کېږي چې لګښت یې 1.1 میلیارد ډالر وي. د سرمشیسی د نورو لاسراړونو په ترڅ کې موافقه وشوه چې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ملي هوایي شرکتونه ودیش بوئنګ جټ الوتکې واخلي. همدارس د ایلن ماسک د سٹار لینک د انټرنیټي خدماتو په برخه کې موافقه وشوه چې د قزاقستان د یو شرکت سره به په ګډه همکاري کوي. په ډیپلوماتیک ډګر کې قزاقستان ویلي چې دوی تمه لري چې د منځنۍ ختیځ له ابراهیم تړون سره یوځای شي. امریکایي چارواکو ویل چې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د ولسمشرانو سره سرمشیزه له سیمې سره د لا ډیر ټینګ تعامل لپاره د متحده ایالاتو د نوي شمنې نقشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبې په ورځ د منځنۍ آسیا له مشرانو سره د سهارنۍ پر مهال وویل موږ اکثر وختونه په بحرانونو او ستونزو ډیر تمرکز کوو چې کله ناکله په زړه پورې نوي فرصتونو ته کافي وخت نه ورکوو او د هغه څه دي چې دلته پاملرنه ورته شوې ده. منځنۍ آسیا غواړي چې په تجارتي او امنیتي اړیکو کې یو تعادل ایجاد کړي چې اوس د روسیا او چین تر اغیز لاندې دي او له امریکا سره د اړیکو د پراختیا له لارې د یو توازن تر رامنځته کېدو لټه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په میاشت کې د مرکزی آسیا له نورو مشرانو سره په تاجکستان کې په یوه سرمشیزه کې ګډون وکړ او د چین مشر شی جین پینګ د جون په میاشت کې د سیمې له ولسمشرانو سره د لیدنې لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. اروپایي ټولنې هم د اپریل په میاشت کې په ازبکستان کې د سیمې له مشرانو سره یوه سرمشیزه وکړه چې د زیربنایي پانګونو او د مرکزی آسیا مهمو منرالونو ته د لاسرسي په اړه خبرې وکړې. د واشنگتن په غونډه کې هم د نادرو منرالونو پر موضوع تمرکز وشو. د کوکاس کپیټل ګروپ اجرایی رئیس پینی التاوس چې په قزاقستان کې د تنګسټن تړون لاسلیک کړ، دا تړون د متحده ایالاتو او د هغې د مهمو منرالونو اړتیاو لپاره لویه بریا وبلله. او رویټرز اژانسټي وویل چې ټرمپ او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک د دې تړون په خبرو اترو کې مرسته وکړه تر څو د چینایي شرکتونو د ستراتیژیکو زیرمو د پراختیا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بند کړې دي. په خیبر دره کې یو شمېر سار موټروانان وای چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصاد سره غوټه نه کړي. له خیبر درې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په څیر دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عجز الله مشکل دا چې کومې خرچې هغه مونږ خوړلې او د اوداسو د مانځه د روټۍ یو شی د رقم نشته. کډو د ګډ خداوش لاړ اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړم. به دا خبره چې حکومتونه کومې خبرې کې هغه دی بس کورسل طرفه دا خبرې وکړي چې کورسې منې کینې دواړه خبرې وکړي سیاست او تجارت دې باید جدا کړي ځکه دا خو د کروڑو کاروبار کې خلک به دې سه ورځ راشي په ارز تباه شي په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل مکسیموټ را بار کړی دی کابل ته روان یو څه کم یو میاشت کېږي ولاړو لار بند نه بعد ګاډو لاندې پراتو دی یخ تر ډوډۍ او اوبو هیڅ درک نه لګي. بعد دا غواړو چې مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو کې ترانسپورټ دوی حکومت مسالہ دا دوی خپل کی حل کی کړي شپې خور شي وځ بیټرو خاطر استا بیټرې خلکو نه وړي دی گاډو نه سامانو نغل دی لاګي کی شپې دنګ مارا داسې ډریوران سبای یو گیز روان یو بیګا روان بیا سپټال ته پی نیو دی
د اکتوبر په ولسمنه ټا د پاکستان امنیتی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لکتر لګا پینزو سرحدي پل باندې نخت شوی او یو بل ته مرګ شوبلا اړولی وا د دې نخت نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د وختو اجازه ورکړل شوی خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو له امله افغانستان مجبور شوی دی او هڅول شوی دی چې نورې بدیلې لارې پیدا کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي، خو وایي دا د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حلولی. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د وچې میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. تازه دا طالبان حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالی او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه اتیا ټن او شپېته ټنه مواد واخلي جگی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغې هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څېر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډېره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډېر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګیتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشول کولی چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسونیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورځانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلی و چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړې وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان لوري ته د غزیدلې سړک د وی برخې د اساسي جوړولو کار پیل شو. دا سړک چې د دې ولایت د نه هول سولې خلک تک را تک پرې کوي پخوا پوخو اوس خراب شوی او په دې سره د دویم ځل لپاره جوړې شي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي دا سړک وشته نو په څو برخو ویشل شوی چې په لومړي پړاو کې به 25 کیلومتره د 200 میلیون افغانیو په لګښت په اساسي ډول جوړ شي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د بالادی لیکلي د دې ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ په مسیر د غزیدلې لارې د یوې برخې 25 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شوي دي. په دې مسیر چې د احمد آبا سید کرم زوزیاریوب میرزکه احمد خیل لجی منګل جانی خیل سمکنی بیا تر ډنډ پټان پورې خلک تګ راتګ کوي په اوس وخت کې ډېره خرابه شوي او ځینې برخې دومره ویجاړې دي چې باران او واورې په وخت کې د موټرو تګ راتګ ورباندې ډېر ستونزمن وي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دا سړک د ډنډ پټان تر صفري نقطې 6 کیلومتره اوږدوالی لري خو اوس یې د 25 کیلومتره په اوږدوالي اوله برخه جوړیږي چې ټول ورباندې 200 میلیون افغانۍ لګښت کیږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي حنیف مشال رادیو ته وویل
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرښې پورې منظور یې درغل دی. د دې سړک ټول اوږدوالی چې دی هغه 6 کیلومتره دی چې اول لاټ 25 کیلومتره اوس پیل حال قرارداد ورکړ شوی دی چې دې کې د مرکز سپری نقطې نه تر بلدی بازار پورې دوه لینه دی 40 متره عرض لري.
د پکتیا قومي مخاور وایي د مرکز ګردي څخه بیا د ډنډ پټان تر صفري نقطې د سړک اساسي رغونه په دې مسیر د ټولو اوسیدونکو ګټه غوښتنه وه چې دا د دې برخې د رغولو کاري عملا پیل شو. یو تن قومي مخاور ملک شفیق توتاخیل وویل
د ګردیز د مرکزي چوک نه نیولې تر پټان پورې په همدې لار باندې ډېر قومونه تګ او راتګ کوي او دا د ولسونو اشد ضرورت و. په دې باندې اساسي کار شروع کیږي او په دې پسې مسیرانو که د احمد آبادی که د سید کرم دی که د میرزکی دی که د لجی منگل دی که د احمد خیلو او سکمنوی دی دی باندې مسیرانو ډیر زیات زیار باسلای ده.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی محمد آصف هم وایي چې په دې لاره نه یوازې د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي تګ راتګ کوي بلکې سوداګریزه لاره هم ده چې د تنګوالي او خرابۍ له کبله ورباندې تګ راتګ ستونزمن شوی و. د زیاتوی په دې سړک کې به یو شمېر ځایي اوسیدونکو ته د کار زمینی هم برابر شي.
په دې سړک باندې ډېرې غټې ستونزې وي. سړک کوچنی و رش بیروبار ډېر لاره بل دې سره لاره ډېره خراب وه. د مسؤلینو څخه هم غوښتنه ده چې په اساسي ډول جوړ سي نه دا چې تیر پر کم جوړ سوی وي. دا سړک بیرته وران سي د موټرو له تګ راتګ سره له دې سره به ډېری ځوانان په کار بوخت سي. ډېره غټه ونډه لري په ځوانانو کې او د اقتصاد په برخه کې ډېر مشکلات حل کیږي.
د یادونه ورده د پکتیا په دواړو څنګلورو ولایتونو خوست او پکتیا کې هم په ورته توګه د ولسوالیو او لر پرتو سیمو ډېری سړکونه چې ټولګټو چارو ادارو پورې اړوند دي او لس 15 کاله وړاندې جوړ شوي تر ډېره زیانمن شوي او خلکو یې بیا بیا د رسنیو سره په خبرو کې په اساسي توګه د ساتنې او رغونې غوښتنې کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی دوی ساته موږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو اسمت څاروانیم، سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالهادي مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار ژباړلي دي. ښاغلي مجروح ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل؟
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ما ته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بوچ خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي.
ما خو په مجموع کې دغه سي پټېلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلي دي په دري باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را کړی دی چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند را وژباړم. پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلی دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده، اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز لخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړ، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي، زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب، تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسره ګورګانیانې هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ، د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا ځنه چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې یو شی وژباړي نو ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډیر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډیر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي، د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی، دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ هغه مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب زکه لکه د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دی. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب آثار لیکلی دي. که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاڈ گفٹڈ، نو علامه حبیبی گاڈ گفٹڈ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ ورسره کې. کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، کسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ مکړل، د سر ژوند ملګری نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه دی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې دته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه بس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې دغه آثار هغه 70 سلنه وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس کرا شو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټی ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو، ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو، راځو، د هر وخت ځو. د اوسې چې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چا ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایس، انسان په ژوند کې له عجیبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپیادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي. خو د نور خلکو لپاره ممکن جالب شي دواړه داسې کومه خاطره زین ته درګرځي.
زه لمړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هیڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه دا چې چاپ سو. زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړي چې طبقات ناصری چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخو مو په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مو نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خبرونکي ته مو ویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېږي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک،
هنری هود تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نومونه خو میزین ترغلی دا کتابونه دي چې نا چاپ دي اجبارل سوي دي نا چاپ دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ درس ګورګنیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لویکان د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څو کتاب لا پات دي چې ل دري نه دي پښتو ته اړول سوي
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پات وي چې په دري ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې ته به هر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص به کوي پوره به یې کوي نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو موټیوالي، د یووالي، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی و ټول ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته ننوځي. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځي، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي لپاره خپل آثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي یوه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
کوم سبا.